سبيدي
دا موي سولې موريسه ساسه د 94
د ديار له سوت څلور نوي مالیکال په لسم یاشت کې دا وایي د ساته 2% رسیدلې ده. دا په داسې حال کې چې د تیر کال په همدې موده کې اواید 15% و چې دا د تیر کال په پرتله 10% زیاتوالی شي.
شاغلي حکیمی زیاته کړه چې دراتلونکي 1415 المریض کال د اوایدو دراتولولو لپاره 122 میلیارد افغانۍ چې شاوخوا 9.3% د ناخالصو تولیداتو په اندازه دی هدف ټاکل شوی دی. د کونړ ولایت د سوداګری او صنایع خونی چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د موبل او فرنیچر د تولید په برخه کې د صنعتکارانو د کار د رسمي سند موده پای ته رسیدلې ده. د کونړ ولایت د سوداګری او صنایع خونی رئیس حاجی محمد جلال ازادي رادیو ته ویل چې د وزیرانو شورا اقتصادي کمیټه دی د کونړ د صنعتکارانو ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي او د دوی کاري سند دی بیرته تمدید کړي. شاغلی جلال زیاته کړه چې چیرې په کونړ کې د موبل او فرنیچر د فابریکو کاربنسي صنعتکارانو ته لزیان سی دو سره سره به سلګونه کسان اوزګارسي. او د فاریاب د دولت آباد ولسوال وای چې په دغه ولسوالۍ کې شاوخوا 50% کورنۍ د غالیو او کمبلو په اوبدلو بوخت دي. د دولت آباد ولسوال عبدالسلام نزهت ازادي رادیو ته ویل چې په دغه ولسوالۍ کې هغه کورنۍ چې غالی او کمبل اوبي د خپل کار په وړاندې ښه اواید نسی ترلاسه کولای. شاغلی نزهت زیاته کړه چارواکي باید په هیواد کې د غالیو کمبلو او نورو لاسي صنایعو د صنعت د ودې په هدف له دغو کورنیو سره مرستې وکړي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر شپږ شپېته افغاني، یو ایرو او یو افغاني شل پوله، یو انګلیسي پاوند اته نوي افغاني اتیا پوله، یو سعودي ریال ولس افغاني پنځه څلوېښت پوله، د امارات یو درهم ولس افغاني پنځه اتیا پوله، زر ایراني تومن اتلس افغاني پنځلس پوله او زر پاکستاني کلدارې شپږ سوه پنځلس افغاني.
د ازادي راډیو پښتو خبرونه اوري. د پکتیا په هنتون سره د عامو خلکو او سرمایدارانو مرستې د پکتیا په هنتون بڼه بدله کړې ده او لا هم د دې په هنتون سره د خلکو مرستې روانې دي. نور حال لسمی د داوود طپان پر راپور کې اورو.
د پکتیا پانتون اداري چارواکي وایي چې د پکتیا سرمایدارانو اوسیدونکو په مرسته د دې پانتون ډېرې ستونزې هوارې کړې دي. د پکتیا پانتون ښوونکي اداره او محصلین د پکتیاوالو سرمایدارانو د مرستو یادونه کوي، وایي چې د دوی په مټ یې د دې پانتون ډېر ضرورتونه پوره شوي او لا هم مرستو ته اړتیا لري. د پکتیا پانتون د استادانو د ټولنې مشر خالد حبیب وایي له پانتون سره د خلکو مرستې د دې ښکارندوی کوي چې خلک د تعلیم په اهمیت پوه شوي او غواړي اولادونه په یو ښه درسي ماحول کې زده کړې وکړي. موړی په خبره له پکتیا پانتون سره د خلکو مرستې د ادارې په پیاوړتیا پورې هم اړه لري چې د عامه پوهاوي له لارې مرستې جذب کړي او بیا یې پر ځای مصرف کړي دي.
ځکه د خلکو په مټ باندې دومره ډیرو کارونو کول دا غټه خبره ده. دا د پوهنتون د ادارې د استادانو خاصه د مشرتابه تر ابتکار نوښت او فکر پورې اړه لري چې هغه څومره کولی شي خلکو ذهن دې ته راټول کړي چې پوهنتون دوی خپل کور وبولي او د پونتون لپاره دوی خپل شخصي امکانات نه یو څه واخلي او په پونتون کې مصرف کړي. د نجیب احمد زیادونه کولای شو چې لزر ډالر مرسته کړي د پونتون سره، یو ځای داس دی انجینرانو ځینو تجارانو یادونه کولای شو چې پونتون سره د کاستر موټر مرسته کړي ده، د پونتون سره د چوکوي مرسته کړي ده، ریم ګردیزي شرکت چې د پونتون سره شاوخوا د لس وکې تر شل زرو ډالرو پورې د چوکوي او د دې شیانو مرسته کړې وه.
حبیب دا هم زیاتوي چې تر دې وروسته باید د دې سیمې خلک او سرمایداران ورسره مرستې وکړي څو په پانتون کې نورې شته ستونزې هم هوارې شي. د همدغه پانتون د زراعت پوهنځي استاد اسماعیل لاروی وایي چې د پانتون لپاره یوازې د عامو خلکو مرستې بسنه نه کوي، مرکزي اداره او وزارت هم باید په دې برخه کې د پام وړ ډېر کارونه وکړي.
د لوړو زده کړو وزارت ته پکار ده چې د پکتیا پوهنتون د پراختیا لپاره فکر وکړي، پلان برابر کړي. همدا ډول د لیلی جوړېدو محصلین زموږ لیلی نه لري او د دې تر څنګ مجهز کتابتونونه او لابراتوارونه هم نشته. همدا ډول زموږ ودانۍ هم زموږ محصلین په دې ودانیو کې نه ځایږي او د محصلین شمیر کال په کال د زیاتېدو په حال کې ده. نو دا زموږ هغه عمده لوی ستونزې دي چې باید حکومت ورته توجه وکړي او کار پرې وکړي.
نوموړی د پکتیا پانتون له اوسنۍ ادارې خوښي څرګندوي زیاتوي چې په دې پانتون کې د بنسټیزو تغییراتو لپاره ادارې کار پیل کړی او استادان یې په همغږۍ د تغییراتو ملاتړ کوي. د پکتیا پانتون رئیس پوهنمل عبدالکریم توتاخیل هم د خلکو د مرستو منندوی دی او لا هم هیله لري چې د پکتیا سرمایداران او عام خلک او اداري چارواکي ټول پانتون سره د لاسنیوي په خاطر کار وکړي.
پکتیا والو نه زه ډېره زیاته مننه کوم چې د موږ خواستو ته موږ غوښتنو ته د پوهنتون لپاره لبۍ کې ویلي دي او د دوی په مټ باندې موږ دغه کارونه شروع کړي دي. تاسې وینئ چې موږ مثلا بعضې سړکونه پیادرونه احاطې حتی د پوهنتون کې موږ شپږو موټر لرل ټول دغه د ملګرو دوستانو د بروسوخو اشخاصو د کومکونو په نتیجه کې موږ دغه جوړ کړل او انشاءالله دا کار نورم مخته ځي. او اوس ښه زیره یو نوی دغه در کوم چې دغه د پوهنتون نه د باندې خلکو چې پوهنتون سره کومکونه وکړل اوس محصلین هم تشویق شول، حتی محصلین راغلل چې موږ ټول محصلین تاسو ته هره میاشت یو 500 افغانۍ درکوو، استادان راغلل چې موږ خپل معاش نه پیسې درکوو، حتی مامورین راغلل.
د ده په خبره چې د خلکو په مرستو یې په دې پوهنتون کې ډېر زیات کار کړی دی او همدغه مرستو د پکتیا پوهنتون بڼه بدله کړې. له پکتیا پوهنتون سره د خلکو دغه مرستې په داسې حال کې کیږي چې دلته د لوړو زده کړو وزارت انکشافي بودیجه د نشت برابر مصرف شوې او شته ډېرې ودانۍ دې ولایت ته د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې وزارت هغه امتیازي پیسو څخه جوړې شوې دي چې د پکتیا بزګرانو ته د نشه یي توکو د نه کار په بدل کې ورکول کېدې. داود تپان، ازادۍ راډیو، پکتیا.
وخت په کابل کې 2:09 کېدونکې دي. اوس د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه بشري حقونه او همداراز مخکښې ښځې اورو.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو به بلې خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په افغانستان کې د ماشومانو د حقوقي وضعیت په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا د برخې مرستیاله سپوږمۍ ده. میرمن سپوږمۍ، که اوس مهال کې د افغان ماشومانو د حقوقي وضعیت په اړه معلومات راکړئ.
مننه تاسو د پوښتنې نه. د ماشومانو د وضعیت په اړه دا باید ووایو چې په افغانستان کې قوانین شته دي او برنامې پروګرامونه ډیر زیات شته دي، خو د دوی په تطبیق کې کمواله رامنځته شوی دی یا کمواله وجود لري. د دې لامل موږ کېدای شي ووایو چې د افغانستان جنګونه دي چې نه کېږي چې د ماشومانو په وړاندې ټول قوانین په سمه توګه تطبیق شي. دا په خپل کېدای شي چې ماشومان د تاوتریخوالي سره مخامخ شي. که چې په یو هیواد کې قوانین په سم ډول تطبیق نشي، هغه د تاوتریخوالي رامنځته کېدل یعنی ضرور خبره ده یا شتون لري. په دې برخه کې باید ووایو چې هغه ماشومان باندې چې ظلم کیږي، تیری کیږي او دوی باندې ناوړه کارونه ترسره کیږي، که هغه کسان په قانون په وړاندې د دوی نه پوښتنه ونیشي او دوی ته برات ورکړ شي، دا په خپله د ماشومانو د حقوقو په وړاندې بې توجهي ده او د ماشومانو د حقوق د نه په نظر کې نیولو یو ډیر غټ مشکل ده په افغانستان کې.
ستاسو په اند افغان ماشومان د څه ډول تاوتریخوالي سره مخامخ دي؟
مننه ستاسو د پوښتنې نه. که مونږ دلته ووایو چې خشونت یا تاوتریخوالی چې د ماشومانو په وړاندې ترسره کیږي، اول د کورنۍ نه موږ که فکر وکړو ډیری ماشومان دي چې د کورنۍ له ادرس نه یا په کورنۍ کې ډیر د تاوتریخوالی تجربه کوي. دوی کله چې په اجتماع ته راځي او دوی کله چې مکتبونو ته ځي یا په فابریکو کې یا نور ځایونو کې چې کار کوي، هلته د کارفرما له خوا نه، د استادانو د خوا نه، دوی بیا هم تاوتریخوالی سره مخامخ کیږي چې دا ډیر غټ ستونزه د ماشومانو په ژوند کې ده.
آیا ستاسو پان له افغان ماشومانو څخه اوس هم سوء استفاده کیږي؟
څنګه چې ټول رسنۍ کله دا خبرونه نشر کوي او موږ خپل چې خپل هیوادوالو نه خبریږو قضیه راځي ماشومان ته جنسي تیری لاندې نیول کیږي چې دا هم کیدای شي چې وایو د جنگ او د فقر له کبله ترسره کیږي. ځینې ماشومان دي چې په کورونو کې د خپل د نږدې خپلوانانو لخوا نه د جنسي تیری قربانی کیږي چې دا هم یو ډیر غټه ستونزه ده د ماشومانو په ژوند کې. کله چې ماشوم تر جنسي تیری لاندې نیول کیږي نو د دې ژوند د ډیر یو غټ مشکل سره مخامخ وي او دوی بیا په اجتماع کې د څه په سمه توګه نشي کار کولای او درس ته نشي تلای په دې چې دوی په یو بد نوم او په یو څه باندې یادیږي چې دوی مانی کیږي یا د دوی د ورستوالي سبب کیږي.
قدر من اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشي
پوهنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم د بیا بکرم په ډاپسای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې
بحث وکړو فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو یو تر 200 شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 5 چپه
درمون اوریدونکو بیا هم شرغلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئست. تاسو د ازادي رادیو دا او نورې ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځني صفه 12 شپږنوي او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. مېرمن سپوږمۍ تاسو په ان کوم ادارې د ماشومانو د حقوقو د تامین په برخه کې مسؤل دي؟
پاول نو قدم کې باید دوی چې د افغانستان دولت مکلف ده چې د ماشومان ټول حقونه باید ورته ورسوي او مکلفیت لري چې د ماشومان حقونه په سم ډول دوی ته ورسوي. او په دې ترڅ کې باید وایم چې نور نهادونه بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ان جوګان ټول مسولیت لري د ماشومان په وړاندې.
د ورستي پښتني په توګه څه باید وسی چې ټول ماشومان خپل اساسي حقوق ته لاسرسي ولري او په وړاندې تاوتریخوالی کم سي.
د بلګې په ډول کوم غوایو چې افغانستان باید امنیت تامین کړي د ماشومان د ښه وضعیت لپاره کې صرف دلته ماشومان نه ټول وګړو لپاره امنیت ډیر مهمه خبره ده. خو دلته چې ماشومان ډیر زیانمن کیږي د دوی لپاره امنیت ډیر مهمه خبره ده او د کار زمينه د دوی کورنۍ ته برابر کې سو د دوی کورنۍ دوی په زور و نه ګماري چې شاقه یاستونځمن کارونه ته مخه کی. نو دا ټول نه هدونه ټول ارګانونه په دې کې مسولیت لري چې د کار زمينه د شرع د خدرس لپاره زمينه سایده کې وزارتخانه چې اړون پروګرامونه لري د ماشومان د لپاره باید خپل برنامه په سم ډول تنظیم کړي او د قوانینو په تطبیق کې کچیرته په یو ملک کې یا په افغانستان کې قوانین په سم ډول تطبیق شي نو د ماشومان حقوقونه ورته رسیږي. اتمن
قدر مون اوریدونکو دا وزمردی اونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بل خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو پاک لامو ملسه.
آزادی رادیو لوونه ترو
نیما نړۍ
د خځو لپاره د آزادی رادیو ځانګړي خبرونه
جوړون کې مسودا نیازه
نیمه نړۍ قدرمن اوریدونکو سلامونه مې ومنې په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي نننې خبرونه پیلو روانه خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ځینې کورنۍ مخکې لدې چې لوی کورنۍ سره خېخي وکړي د هلک له کورنۍ سره ډیره خرابې کوي، خو چې کله د سمال ورکړي نو بیا د دوی غوښتنې شروع شي چې دا کار بیا په آینده کې نجلۍ ته ګڼې ستونزې راولاړوي. وروسته بیا هغوی هم ټوله غوسه له نجلۍ نه باسي چې د دغه ناوړه دود په خاطر د نجلۍ ژوند د خسر په کاله له ربړو او مشکلاتو سره مخ کیږي. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له وږمې رشیدی نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
د افغانستان متشبثو ښځو او د یو شمېر شرکتونو ښځینه مسؤلینو د متشبثو ښځو نړیواله ورځ ولمانځله. دوی وویل سره له دې چې د هیواد ځینو سیمو کې ښځو اقتصادي او پراختیایي چارې پیل کړې خو د دولت لخوا ورسره لازمې مرستې نه دي شوي. افغان سوداګري او متشبثي ښځې وایي سره له دې چې افغان میرمنې سوداګرۍ پراختیا او اقتصادي ودې ته لیواله دي او په وروستیو کلونو کې په دې برخه کې ظرفیتونه هم لوړ شوي، خو د حکومت لخوا ورته د فعالیت لازمې اسانتیاوې نه دي برابرې شوي. دوی دا خبرې د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د متشبثو ښځو د نړیوالې ورځې په لمانځ غونډه کې وکړې. د متشبثو ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په غونډه کې چې د لیټ په نامه د افغان میرمنو د ظرفیتونو د لوړولو د مؤسسې لخوا جوړه شوې وه، د بیلابیلو فابریکو او شرکتونو ښځینه مسؤلینو پکې برخه اخیستې وه. د فاریاب ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې وسلوالو یو ښځه وژلې ده. د فاریاب امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې ناپیژندو وسلوالو یو 15 کلنه ښځه په ډزو وژلې ده. دغه ولایت د پښتونکوټ ولسوال عبدالقادر قادری آزادی رادیو ته وویل دغه ښځه چې سنجیده نومیده د نادر آباد په کلي کې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله د پلار په کور کې د ناپیژندو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوه. نوموړي زیاته کړه چې تر دا مهاله د دغه پیښې په تړاو څوک نه دی نیول شوی، خو د قضیې په اړه د دوی څېړنې davai امنیتی مسؤلینو د هغې ښځې د وژل کېدو په اړه تحقیقات پیل کړي چې د کابل ښار د کارتینو سیمې په دریم سړک کې په ډزو وویشتل شوه. د کابل امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو د تحقیقاتو رئیس فریدون عبیدی ازادي راډیو ته وویل چې د 18 کلنه ښځه خونکې وه او د شخصي او کورنۍ دلایلو له مخې وژل شوې. ښاغلی عبیدی وویل چې د دې قضیې په اړه څېړنې پیل شوې او تر اوسه معلومه نه ده چې د ښځه د کومو عواملو له مخې په ډزو وژل شوې.
نو اوریدونکو کله کله ځینې کورنۍ مخکې لدې نه چې لوري د یوې کورنۍ زوی ته ورکړي هغې کورنۍ سره ډیره خرابې کوي، خو کله چې لور د هغه هلک په نوم شونو بیا د لور له خسرګنۍ څخه رنګارنګ غوښتنې کوي، د ولور په نوم ډېرې پیسې ترې اخلي، ډېره تلا پرېږدي او کله کله آن د لور لپاره د مستقل کور غوښتنه هم کوي. دوی دې خبرې ته هیڅ پام نه کوي چې مقابل لوری د دوی د ټولو غوښتنو د پوره کولو توان لري او کنه، او تر ټولو مهم ما خبره دا چې دوی د خپل لور راتلونکي ژوند په نظر کې نه نیسي او همدا علت دی چې بیا په کورنۍ کې تاوتریخوالی پیدا کیږي. او له نوې واده شوې ناوې سره په دې خاطر چې پلارې له دوی سره د واده پر مهال خنه وکړي خرابیا نه کوي. کله چې انجلۍ خپل نوې کور ته راځي نو سمدستي ورته پیغورونه ورکوي چې پلار دې له موږ نه ډېرې پیسې واخیستې، ته په موږ خرڅه کړې، او دې ته ورته خبرې چې انجلۍ د خپل کورنۍ په خاطر زغمي او په ځینو حالات تو کې آن ټول هغه شایان هم ترې اخلي چې د واده پر مهال ورته اخیستل شوی وي. د کابل اوسیدونکو نسرین وایي ځینې کورنۍ داسې دي چې کله یې و کورنۍ خوښه شي نو په لومړیو کې د هلک له کورنۍ سره خرابې کوي او ورته وایي چې موږ په تاسې هیڅ مصرف نه کوو، خو کله چې انجلۍ ورسره نامزد شي نو بیا یې غوښتنې ډېرې شي او د هلک په کورنۍ رنګارنګ فرمایشونه کوي چې په نتیجه کې انجلۍ ضرر ویني.
ځینې داسې کورنۍ شته چې کله هلک کورنۍ خوښیږي نو بدون له کوم مصرفه په ډېر عاجزانه توګه ورته وایي چې موږ تاسو ته احترام لرو، ستاسو زور یا ستاسو کورنۍ د مونږ ورده مونږ راضی استو خپل لور خور هر څوک چوي هغه ورته نامزده وي. کله چې نامزده شي نو بیا وروسته دوام په اصطلاح باندې چې بالابر درته وایي کوم څه چې ورسره لاس کړو نو هغه خلاف حتی ورته وایي چې دومره کې باید پیسې راکړي، واده په فلاني هوټل کې باید وشي، د نکلوز شپه په هوټل کې ونیول شي، دومره کې طلا باید ورته راوړي، حتی داسې هم شته چې ورته وایي چې باید کور ورته ونیسي. یعنی دا یو ناروا کار چې اصلا په هیڅ قانون کې نه برابرېږي. کله چې واده شوی نو همیشه تر پیغور لاندې یو ځانګړی ده، ځکه چې خو هم مست پیغور ورکوي چې پلار دی وګي او یمون په پیسو باندې ژوند جوړه. بل اخر نام باندې همدان جلی ده، کله نه کله بندیز پی لګوي چې ته د پلار کړه تلای نشي. بل اخر دا ژوند یو تریخ ژوند پر مخ ځي چې نه جلی طرف خوشاله وي نه خلک طرف خوشاله وي. بیا اصلي ریشه تر شو، اصلي ریشه صرف همدغه بی ځایه دود او دستور دی.
اغلی نسرین همدارنګه د یوې کورنۍ کیسه کوي چې د واده د کمیس پر سرې د هلک له کورنۍ سره شخړه وشوه او په نتیجه کې هلک او انجلۍ سره جلا شول.
حتی ز خپل شاید دیم چې ماته یو د هوټل هغه یو مسول شخص چې وو چې لباس د واده لپاره آماده کولو د نکاح یاد واده لپاره دوی ویل چې موږ شاید د دې یاستو چې ماته ډیر تاسو په خبره و چې یا ته په یو کمیس باندې نامزدی فسخه شوې ده، ځکه چې د انجلۍ فامیل یو کمیس غوښته او د الک فامیل وس او توان نه درلود بل کمیس ورته اخیسته. حتی په یو کمیس د نکاح یا مثلا په کمیس د واده چې یو نامزدی فسخه کیږي فکر وکړي چې دا ټولنه به نو دې وګورو نه څه توقع وي. او دا چې په ټولنه کې بیا د انجلۍ مثلا څومره بې ارزښته کیږي په دې کې دوی فکر نه کوي. د خلکو لپاره خبرې ډېرې ساده او اسانه دي، وایي دا یو چا پریښي ده او خبره به اصلا معلومه نه وي ولې پریښي ده. دې خاطر باندې چې فامیل صرف په لباس ته خو سره جوړ شوی نه ډېر د تاسف خبره ده.
د جلال آباد اوسیدونکي مریم وای شل کاله کیږي چې واده شوې ده، تر اوسه پورې خسرګنۍ په دې خاطر چې پلاری دوی ځورولي و رټي او سپکې سپورې ورته وای، حتی خاوند هم ورته پیغورونه ورکوي او هماغه قصد اوس له دینه باسي.
زه واده سم ډیر کلونه وتل سلوت پنځه ونان می دي، پلار مې پیسې وخت په کور کې ډیر ظلمونه ډیر جبرونه خوښي خساره لیورونه امېړه ماته وای پلار دې دومره پیسې را نه اخیسته دومره لوړ را نه اخیسته ده. خو پلار مې ظلم باند ظلم وک کنه کنه خپل اولاد هیڅ څوک نه خرڅی زته د ما پلار ظلم وک پیسې را نه واخ زته د نن ورځ پورې د دې پیغرون ز نه خلاصې کوم ما هیڅ ګناه نه درلوده خبره نه ما باندې څومره پیسې اخیسته ده د ما واده څنګه سواس اوس د قصور ما نه اخله د نن ورځ پورې یاره شل کاله به وتلی ما نه د شل کاله پورې د دې نه خلاصې کوم
د کابل اوسیدونکو جمیله بیا وای دوی چې کله خپل اندرور واده کوله د هلک له کورنۍ سره هیڅ سیاتای ونه کړ. دا وای هغه چې هر څه اخیستي وو دوی ترې خوشاله وو. اوس اندرور د خسر په کال ډیره خوشاله ده.
د ما اندرور سره ورم کړ په نن په کورنۍ باندې شرطونه کې خودل سدار اورې د امر اورې نم لیست ورک منګ خپل منګور تل خپل په یغې خپل خو خواندي چې کوم شعر اور ما منګ قبول کړ. بعضی کورنۍ دي اول ورکی بیا نو سی شرطونه پک دیو او د کډیر مصرفونه کډیر خلک را وایي د سی او کارونه کوي چې به خینو بیا راجلې ته مشکل پیدا شي. آینده ژوند کې من مې اندرور ورکړم ادم کړه اوس د سیاره خزوند لري ډیره خوشاله خسرګنې لمنګ نه ما جلې نه ټول د خز خوشاله بازی کورنۍ دی آینده جلې آینده ته نګوري د لور مقصد هر شی چې مخه ترار لم هغه کې دا اخلو دا او کو دا دا خډیر بد کار.
په ځینې وختونو کې ډیری کورنۍ داسې فکر کوي چې د هلک کورنۍ دی د دوی هر غوښتنه پر ځای کړي، ځکه چې دوی هم سیالي او شریکی لري. خو دې ته هیڅ پام نه کوي چې لوري د بې ځایه دود په خاطر په خپل نوي کور کې رنگارنګ خبرې زغمي. دینی عالم محمد الله سیدزاده وایي کله چې یو کورنۍ له بلې سره دوستی کوي نو ډیر کوښښ دی په دې وشي چې لګښتونه ډیر کم وي، او د انجلۍ کورنۍ دی هم داسې نه کوي چې په مختلفو بهانو د هلک په کورنۍ مصارف ډیر کړي چې دا یو ناروا کار دی.
کله یا کورنۍ غواړي چې بل کورنۍ سره خپل دوستانه اړیکې ټینګې کړي هغه ته پیشنهاد دوستۍ کوي. کله د دوستۍ مزه سره ټینګېږي په دې باندې د ډېر کوښښ وشي چې په هغې کې له اضافي مصارفونه په کلکه ډډه وشي، ځکه حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ښه نکاح هغه ده چې په هغې کې مهر کم وي. یعنی اعتدال باید په نظر کې ونیسي، له اصرافه باید ډډه وشي. خدای پاک موږ ته په قرآن عظیم شان کې وایي چې اصراف مه کوئ، ځکه چې اصراف ښه کار نه دی. نو دا هر کورنۍ ته علل خصوص د لور کورنۍ ته دا لازم یا ضروری ده چې له اصراف نه په کلکه ډډه وکړي. بل دا ده چې کله چې د دوستۍ هغه اصول منل کیږي، یعنی دواړه د خپل په منځ کې په یو توافق رسیږي، بعد له هغې نه د جلۍ کورنۍ د هلک کورنۍ باندې زور راوړي یا له هغوی سره کش کوي یا بعضې بانی ورته نیسي د دې په عنوان چې خرڅ پې جګ کړي یا دا چې الک باندې هغه بوج زیات کی نو دا هم د اسلام نظر چندان ښه کار نه ده. دوستی ده، په دوستی کې باید چې تعادل په نظر کې ونیول شي. کله واده صورت نیسی، نکاح عقد صورت نیسی، جنۍ خپل خسرګنۍ کره ځي، نو په هغه ځای کې په دې باندې ځینې زور زیاتي کېږي. د دې پیرمان چې تا پلار یا د تا پلارګنۍ له موږ نه ډېرې پیسې اخیستي، موږ یې ځورولي یو، نو موږ هم باید تا وځورو. دا نه د انسان له لحاظه، نه د اسلام له لحاظه دا ښه کار ده، ځکه چې هغې کې نه د هغې جنۍ ګناه ده، نه په هغې کې دا داخله ده، او نه دا غواړي چې د دې ژوند تریخ شي. فلهذا د دې د هغو کړنو یا د هغو په حساب له شریعت او له انسانیت د لرې کارونو جزا باید جلۍ ته ورنه کړ شي. هغه د دې کورنۍ غړي کېږي، دا جنۍ د خپل د کور یو عوض وګڼي او له هغې سره نیک او ښه سلوک وکړي.
په پای کې د ښځو چارو وزیره دلبر نظری وایي چې افغاني ټولنه یوه سنتي ټولنه ده او تر ډیره ناوړه دودونه پکې حاکم دي. موږ نشو کولای چې دا دودونه یو دم له منځه یوسو او په دې برخه کې ډیر کار ته اړتیا شته.
اول خو افغانستان یک جامعه سنتي هست. ما بسیار
لومړی دا چې افغاني ټولنه یوه سنتي ټولنه ده. موږ ځینې داسې ناوړه دودونه لرو چې یو دم نشو کولای له منځه یوسو، خو موږ خپل کوشش کوو. زموږ وزارت او اړوندو ستونو ته هره ورځ د ښځو د ستونزو په اړه ډول ډول قضیې راځي چې موږ ورته رسیدګي کوو، خو ځینې قضیې بیا زموږ له توانه پوره نه وي. د ښځو وزارت یوه عمده دنده داده چې خلکو ته د ځینو ناوړه ذهنیتونو په برخه کې عامه پوهاوی ورکړي. موږ ډېر کوښښ کوو چې خپل کارونه لرو پرتو سیمو ته وغځوو، خو اساسي خبره دا ده چې تر څو چې د خلکو اذهان روښانه نه شي، موږ به دا ډول ستونزې ولرو.
ذهنیت سازی نشوه، ذهن مردم روشن نشوه، ما اینمی مشکلات را داریم.
درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ، د پوسټ باکس پته مو دا دی: په کابل کې 411، هرات کې 30، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ پس مګه کینو، موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لابسای وله یا په دالاس وله
وبن لرو. موږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د اوبو بندو بس
لري فکر چې محکمې له خوا.
ازادي رادیو 1026 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.